ډیره مننه ستړی مشه نیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې ترڅنګ چې دوه اونیز پروګرامونه لرو په راپورونو کې اوري چې په غزنی کې پر یوه ښوونځي حمله شوې ده او په اروزګان کې تاریخي آثار له خطر سره مخامخ دي. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی شخړې په اړه تحقیقات کیږي. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حملې کې په لاس لرلو تورن کړ او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د دوو سختو سیالو هیوادونو هند او پاکستان ټیمونه سره مخامخ کیږي. د خبرونو تفصیل. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی نه ختی پاړه چیرنی کیږي. د هرات والی پرون شنبه خبري اعلان او توبویل د هرات ولایتي شورا به د چیرنو د پایلو تر معلومیدو پوري تړلې وي. د هرات د ولایتي شورا د یو شمیر غړیو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې پرون غرمه د شورا د مشر کامران علیزی د ساتونکو او د شورا د یو غړي ترمنځ په نخته کې د زه هم شوې دي. د دې شخړې علت نه دی څرګند. په شخړه کې د هرات د ولایتي شورا درې غړي او د شورا د مشر دوه اتون کې جوبل شوې دي. ناصرګندو کسانو د غزنی شهر ته چیرمه د آرزو په سیمه کې یو شونځي ته ور اچولای دي. د غزنی د پوهنې رئیس محب الرحمن انصار پرون شنبه د ازادي رادیو خبري الته وویل چې د شونځي د اداري دفتر لابراتوار او ګودام سوځیدلی دي. د پیښې علت تر اوسه پورې څرګند نه دی. د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شنبه افغانستان خپل څلورمه سیالي د جنوبی افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ سیالي د ویلس په کادیف کې وشوه. د ازادي رادیو خبريال وایي چې کمزوري بیټینګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي دلیل و. حضرت الله زازی او نور علي زدران لوبه ښه پیل کړه او راشد خان 15 منډې وکړې چې د افغان لوبغاړو په منځ کې تر ټولو ډېرې لوبې منډې وې. خو د دې لپاره چې ټیټ هدف یې ټاکلی و جنوبي افریقا په اسانه وتوانېده چې بری ترلاسه کړي. د افغانستان ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 125 منډې یې کړې وې. جنوبي افریقا د مسابقه په 9 وکټونو او 114 توپونو وګټله. افغانستان د راتلونکي سه شنبه په ورځ د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان له لوبډلې سره مسابقه لري. د جون په 22مه بعد افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له هند سره مخامخ شي او د جون په 9مه نیټه له پاکستان سره مسابقه لري. خو نن یک شنبه د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه مخامخ کیږي. تر اوسه په نړیوالو جامونو کې هند شپږ ځلې پاکستان ته ماتې ورکړې ده. دا مسابقه به په هند او پاکستان کې تر 500 میلیارد زیات خلک له تلویزیونونو وویني. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړه او ویل چې هیواد به د خپلو خلکو د ګټو پر ضد هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځوابه پاتې نشي. شاهزاده محمد بن سلمان په یو مرکه کې چې نن یک شنبه په پان عرب شرق الاوسط ورځپاڼه کې خبره شوې ده ویلي د ایران رژیم د جاپان د صدر اعظم د سفر پروا ونه کړه او په داسې حال کې چې شینزو ایبی په تهران کې وو د هغه هڅو ته پر دو ټانکرونو چې یوې جاپانۍ وو په حمله ځواب ورکړ. د سعودي ولیعهد په عین حال کې وویل چې په سیمه کې جګړه نه غواړي خو که د خلکو ګټې له خطر سره مخامخ شي نو له متقابل اقدامه به ډډه ونه کړي. چین او تاجکستان پرون شنبه د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره 14 موافقې لاسلیک کړې. د پرمختګ پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د چین او تاجکستان د ولسمشرانو تر کتنې وروسته شوی دی. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د آسیایي هیوادونو مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. ولسمشرانو شی جینګ پینګ او امام علي رحمان پرون د تروریزم پر ضد د مبارزې پانګونې د کرنیزو همکاریو د پراختیا او سودا اگرې په برخه کې موافقه کړې دي. تر دې مخکې په تاجکستان کې د چین سفیر ویلي و چې په 2013 میلادي کال کې د چین او تاجکستان ترمنځ تجارت 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلی و. او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون شنبه مايروپول ښار ته ولاړ او د روسي له پلوي بلتون غشتونکو څخه د دې ښار د ازادۍ د 15 میکالیزي د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړ. د اوکرين مايروپول ښار د ازوف سمندرګي په غاړه پروت دی. د ښار د اوکرين په ختیځ کې د بلتون غشتونکو او اوکرايني ځواکونو ترمنځ د جګړې له لومړی کرښې کابو 40 کیلومتره لرې دی. ولسمشر زيلنسکي پرون وویل دونسک او لوهانسک سیمو ته به چې د بلتون غشتونکو تر نفوذ لاندې دي ډېر تر ډېره پاملرنه وشي. په مايروپول کې پرون زرګونو کسانو په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. د اوکراین نوی ولسمشر د مايروپول ښار منځ ته هم راغی او له یو شمېر خلکو سره سیلفي عکسونه واخیستل. له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزبه په زور له اوکراینه جلا او له خپل خاورې سره یو ځای کړي، د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بلتون غشتونکو او اوکراینی ځواکونو په جګړه کې 14,000 وګړي وشل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د روانې خبرونې په دوام کې په غزنی کې وسلوالو یو شونځي ته اور اچولې. په روزګان کې لرغونی آثار د ویجاړې دوله خطر سره مخامخ دي.
بزیچه په نوم باندې تاریخي ابیداده چې په هغه باندې د دولت تخصصي کپوستا ایجاد شوی ده. کاپر کلا په نوم زاړه برجونه د ورانېدو په حالاتو کې دي.
ترسلو زیات تخنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته ځنډیدل دي. یوشمیر افغان متشبسان وای
ټیکس په منګ باندې زیات ده، په بار پیسې په منګ باندې زیات دي، ارزان منګ ته نه تمامېږي، ګران څوک منګ نه اخلي.
له افغانستان دی باندې د ایران او لویدیځو حکومتونو ترمنځ د کړکیش د زیاتېدا په اړه راپور لرو او د غرس 219 پروګرامونه خبرو.
تاسو زموږ خلک آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلی شي. آزادی رادیو .com زموږ د وی پانې پته ده. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې تاند څنګه او حقیقت سره پروګرامونه در اورو. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. ناسرګندو کسانو د غزنی ښار ته چیرمه د آرزو په سیمه کې پرون یو شونځي ته اور ورته کړ. د غزنی د پوهنې ریاست وایي چې شونځي د نجونو او هلکانو ګډ وو. د پیښې نور جزئیات تر اوسه نه دي څرګند. په همدې ورځ یعنی پرون په لوګر کې د محمد اغې ورسوالۍ د دیناو د کلي اته شونځي چې یو ونه بندو بیرته پرانستل شوې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې جګړه او د امنیت خرابوالی د زده کوونکو او د دوی د تاسیساتو لپاره اساسي ګواښ دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونه ته نږدې او په شونځیو کې د امنیتي پوستو جوړېدلې و جدي ستونزه ده. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلي کې خلکو تیرونی اته شونځي په خپل سیمه کې د امنیتي پوستو د ځای پر ځای کېدو پر ضد په اعتراض کې وتړل. هلته لشتلژه 2,000 زده کوونکي زده کړه کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل
بدون شک مشکل یک مشکل جدیه.
دا وینه یو ازدا چې په شونځو کې از موږ تاسو ته نږدې د امنیتي پوسټو جوړېدل جدي ستونزه ده. په افغانستان کې حاکم جنگي وضعیت پر تعلیمي خدماتو سخت پد اغیز کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دهنو کې له خلکو سره د خبرو په پایله کې شونځي بیا پرانستل شو، خو هغه پر خلکو ژغ وکړ چې د اعتراض او مخالفت څرګندولو لپاره دی شونځي نه تړي. دا وایي لوی ونی رئیس د شونځي دروازې بندې ویل معرف سره باید د سیاسي او پوځي ادارې په توګه برخورد ونسي. موږ به طرفه یو د شونځي دروازې باید خلک د ځان او د خپل ماشومان لپاره ونه تړي. د میرمن نصحت په وینا په دهنه او کلی کې درې د نجونو او 15 د هلکانو شونځي اوس فعال دي. د لوګر د پوهنې ریاست هم ازادي راډیو ته ویلي چې شونځي پرانستل سوي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو تر 70% زیاته برخنجونی دي. د پوهنې وزارت ویاندی ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په افغانستان کې 430 ښوونځي تړل شوي دي. د دغو ښوونځیو څخه 99% د امنیت د خرابوالي له امله بند دي.
د امنیت خرابوالي له کبله نه یوازې ښوونځي بند دي، بلکې ګڼ شمېر کلینیکونه هم بند شوي دي او همداراس یو شمېر تاریخي آثار د ویجاړې دوله خطر سره مخامخ دي. په اورزګان کې د تاریخي آبداتو او لرغونو آثارو د لمزتلو ګواښ په وروستیو کې لا زیات شوی دی. په دې ولایت کې مدني فعالان په دې اړه اندېښنه څرګندوي. د اورزګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان هم د اندېښنې پر ځای بولي. له دغه ولایت د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني ساحه اوس د لمنځتلو په حال کې دي. د دې لړلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني ساحه د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار لمنځتللی دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزیر شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده شوی. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په اورزګان کې کمی کمی تاریخي سیمې شته.
په اورزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخت دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته ویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه په څو څو ځلې امنیتي مسولینو ته رسمي مکتوبونه استولې، خو هغه غوښ هم پرې نه دی ګرولې.
د سیمې ارزښتلرون تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده، چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پر ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي آبیده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني او وایي چې دوی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او په خبره چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نه کړم شاید یک شایع باشه او اگر باشم ما جلوگیری میکنیم.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیل خو وژغ وکړي چې د جګړې پر مهال د تاریخي آثارو ته پام وکړي. د دې لړلې شپه ولا رحیمی ازادي راډیو ته داسې ویل.
زموږ غوښتنه دا ده هم د طالبانو حکومت څخه چې مثلا هغه تاریخي آثار چې په کوم پروزګان کې دي باید لکه خپل خو یعنی خپل شی دی، لکه خپل د کور شی داسې وسچي د یو خاورې اوسیدونکي دی، د خاورې مور ده، همدا شی چې د دواړو شریک شی دی. او همدارنګه مو یوازې نه پر طالب پر حکومت بلکې پر ملکی خلکو هم دا ژغ دی او هیله لرو ارزو لرو ورڅخه چې مثلا دغه تاریخي آثار باید پاملرنه ورته وکړي او وساتي.
دا یادونه ورده که څه هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي آثار سلګونه کلونه تاریخ لري، خو په تیر ولس کلونه کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د لمنځتلو په حال کې دی.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 8:00 او 14 دقیقې شوې. تر سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته په تمدي، خو دا جرګه اوس هم په خپل منځي لانجو کې شکیله ده. ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې د دې کړکېچ دوام به مقننه جرګه کمزوري کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
نګیدې یو میاشت کېږي چې د ولسی جرګې پر ریاست جنجالونه روان دي، خو دغه جرګه لا هم په نامعلومه وضعیت کې ده. د دغه جرګې یو تنغړی عرفان الله عرفان د شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې له سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته پتامدي، خو مخې ته راغلي بنبست کارونه ځنډولې دي. نوموړی زیاتوي چې کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر او د حکومت په کړنو څار هم درول سوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان له هغې جملې لطیف نظری وای که په ولسي جرګه کې رامنځته شوی بنباس ماته نه سي، د مقننه قوې رول به د خلکو او نظام په وړاندې کمزوری سي. هغه وایي د ولسي جرګې د غړیو ترمنځ ستونزې منفي پیغامونه لري. لومړی د مقننه قوې رول کمی وي، د دغې قوې ځای د خلکو او نظام په وړاندې کمزوري کوي او بیکاره مقننه قوه به وي. هیڅکله به هم اجرایه قوه د دوی غوښتنو ته غوږ کې نه ږدي. او دویم بحث دا چې دغه مسله په هیواد کې ټولنیزې ستونزې پیاوړې کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست په سر د میرحمان رحماني او کمال ناصر وسلی ترمنځ سیالۍ ده. د ولسي جرګې د ریاست په انتخاباتو کې میرحمان رحماني 123 او کمال ناصر وسلی 55 رایې ترلاسه کړې، خو جنجالونه هغه وخت راپورته شول چې وسلی او پلویانو یې ویل چې رحماني 50 جمع 1 رایې نه دي ترلاسه کړې. له تیرې نږدې یوه میاشت راهیسې د ولسي جرګې غړي په دې نه دي توانېدلي چې دغه بنباس مات کړي او د رئیس په ګډون د اداري پلاوي برخلیک وټاکي. په ولسي جرګه کې د رحماني پلویان له هغې جملې په دغه جرګه کې د پروان د خلکو استازي جمیله ظاهر سالنګي وایي چې ښاغلي اصولي ګټونکی دی او ډېر ژر به د ولسي جرګې د رئیس په توګه کار پیل کړي. خو بل لوري ته د کمال ناصر اصولي پلویان ټینګار کوي چې ترسره سوي انتخابات ملغا دي. په ورته وخت کې پولیسي جرګه کې یو شمیر بې طرفه کسان وایي چې روان وضعیت دوی ولس ته خجالت کړي. په دغه جرګه کې د کاپیسا استازی اقبال صافی وایي
مردم افغانستان فعلا د ګراوګون است، مردم انتظارات زیات
هغه وایي اوس محل خلک یرغمل سوي، دوی زیاتې تمې درلودي خو نه امید دي. موږ د خلکو د استازو په توګه شرمیږو چې پارلمان کې کورنۍ ستونزې نه سو حل کولای، نو څه ډول به د خلکو او ولس ستونزې حل کړو؟
مشکل کول افغانستان حل وکړین.
بلخوا پولیسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی غلام فاروق مجروح وایي د دې ورشته چې دغه برخورد په ولسي جرګه کې په فزیکی برخورد بدل سي، د نوموړي په وینا بیا به دغه ستونزه د اولسمې دورې تر اخره دوام پیدا کړي.
په ولسي جرګه کې د مشرتابه په سر اختلاف دوام لري او دا مسله سبب شوې ده چې په سلګونه تقنینی سندونه به تصویب پاتې شي. لبل خو یو شمیر ځوان متشبسین چې تازه سوداګری ته مخه کړې ده شکایت کوي چې د دوی ستونزو ته حکومت چندانې پام نه کوي. دوی وایي چې د برېښنا، اومو موادو، مزکی او د تنور نورو ورته مسایلو په برخه کې ستونزې لري. په همدې حال کې د سین په نامه د متشبسینو د ستونزې د حل لپاره له حکومت سره د همشغۍ و بنسټ په کابل کې فعالیت پیل کړی دی. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
ځینې ځوان متشبسین چې د وړې سوداګرۍ په بیلابیلو برخو لکه مربع جوړونې، زرګرۍ، رستورانونو، لاسي صنایعو او داسې نورو کې کار پیل کړی، شکایت لري چې حکومت ستونزو ته رسیدنه نه کوي. ندا نکپای یو انجلی ده چې له یو کال راهیسې د مربع جوړونې په برخه کې فعالیت کوي، خو د اومو موادو له نشتوالي شکایت لري.
که مثلا مواد خام د اینجا بسیار قیمت است، بر ما که ما
دا وای اومو مواد دلته ډیر ګران دي. مونږ چې تازه مو کار پیل کړی دغه مواد راته ګران لوی. بل ستونزه دا ده چې هر دکاندار یا عمده فروش ته چې مواد وروړو نه یې قبلوي او وایي دا د وطن تولیدات دي او شهرت هم نه لري. سمیولا چې له درې میاشتو راهیسې په کابل کې د چرګانو د هګیو د تولید کمپنۍ جوړه کړې وایي له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
ټیکس په موږ باندې زیات ده، بل برق پیسې په موږ باندې زیات دي او کور چې کرایه اخلو هغې قیمت زیات ده. او همدغه ده چې د موږ په شرکت د موږ په تولیداتو باندې دا ټول بد اغیزه کوي، ځکه چې موږ شای ارزان موږ ته نه تمامیږي، ګران څوک موږ نه اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې افغان سوداګرو او پانګوالو هم د حکومت په نه پاملرنه انتقادونه کړي، خو حکومت تل د دوی د ستونزو د هواری لپاره خبرې کړي دي. په ورته وخت کې د وړو سوداګریو په برخه کې د ځوانو متشبسینو او کارفرمایانو د ستونزو د هوارولو لپاره د سین په نامه د همغږۍ یو بنسټ په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ. د دغه بنسټ رئیس اکبر محمد ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل هدف دا دی چې د ځوانو متشبسینو ستونزې له حکومت سره شریکې کړي.
کار ما ایست که بتانیم
دا وای زمون کار دا دی چې نو سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړو، نه یوازې دا چې د ټیکس په برخه کې کارونه آسان شي، بلکې غواړو د مالیاتو او لیسنس اخستلو په برخه کې هغو ته چې تازه کار پیل کړی مرستې ورسوو. د دغه بنسټ سین د پرانستلو پر مهال د اقتصاد او سوداګرۍ او صنعت وزیرانو د ځوانو سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د رسیدنې ډاډ ورکړ. د سوداګرۍ او صنعت وزیر اجمل احمدی وویل د ځوانو متشبسینو د ستونزو د حل لپاره ډیری کارونه له پخوا راهیسې جاری دي.
برای بهبود آغاز یک تجارت
مو د وبل د سوداګری د خوالی لپاره مو د یو جواز قیمت له 1.5 زر افغانیونه سلو ته راټیټ کړ. هڅه کوو چې دوی ته په افغانستان کې نورې اسانتیاوې هم برابرې کړو.
تغییرات مثبت میاریم.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د متشبسینو د نوي بنسټ سین د معلوماتو له مخې په تیرو 3 کلونو کې سلګونو لیک لوستو ځوانانو شخصي سوداګرۍ وړو تشبساتو ته مخه کړې او د سوداګرۍ په بیلابیلو برخو کې په کارونو بوخت دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ اخلاص او رادیو اوري. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې د هیل په خپل تازه غني کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې ده: امریکا او نړۍ باید په افغانستان کې د ښځو تر څنګ ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د سولې په پروسه کې د ښځو پر رول او د دغه رول پر اهمیت تمرکز شوی دی. په یوه برخه کې لولو: د سولې په پروسه کې د ښځو د شاملولو هڅې نه یوازې ښه احساس ایجادوي، بلکې دا هڅې نورې هم متنوع کوي. وړاندې راغلی تاریخ څرګنده کړی چې د سولې په پروسه کې د ښځو شمولیت پر موافقو د سلا کېدو د بریا احتمال زیاتوي او د دغو موافقو د دوام زمینه برابروي. د هیل ورځپاڼې په لیکنې کې لولو: د هغو څیړنو له مخې چې د ملګرو ملتونو لخوا سوي، کله چې د سولې په مذاکرو کې ښځې حقیقي رول ولري، د سولې دغسې یوه احتمالي موافقه به تر 45 کلونو زیاته موده دوام وکړي. د لیکنې د لیکوال په باور ځکه نو په افغانستان او نورو ځایونو کې په دغسې مسایلو کې د ښځو د شراکت یقیني کول د ملګرو ملتونو په ګټه هم دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په مسأله کې د ښځو پر نقش زیات ټینګار شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ وارې د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړي او دوم وار لپاره هم د دې ډلې له استازو سره ګوري. د امریکا آنلاین خپرونې ګلوب پوسټ په خپله یوه تازه ګڼه کې په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین د کمپاین په وړاندې پر پرتو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي که څه هم په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوزڼ مثبتې پیښې کمې سوي وې، خو په 2013 میلادي کال کې یې شمېر 1 ثبت شوی دی. په لیکنې کې ویل سوي په افغانستان کې په 2011 میلادي کال کې د ګوزڼ مثبتې پیښې 80 وې، خو په 2018 میلادي کال کې یې شمېر 1500 ته راکم شوی و. د ګلوب پوسټ خپرونې په لیکنه په افغانستان کې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د ورکولو د کمپاین مخه نیولې وه. په لیکنې کې د ځینو مذهبي مشرانو او کلیوالو ادعا ته هم اشاره شوې چې د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین په تړاو ځینې منفي باورونه لري. دوی فکر کوي چې دغه واکسین ماشومان شنډوي، خو په لیکنې کې د کندهار د اوسیدونکي یار محمد خبري هم راخیستل سوي چې خپل 3 کلنه لور رازیه یوه کلینیک ته راوستلې ده. هغه ویلي چې د کلی ملا کلیوالو ته همدا خبره کوله چې د پولیو ضد واکسین یې ایمان کمزوری کوي، خو یار محمد د خبرو پر مهال خپل لور ته اشاره وکړه چې د پولیو وایرس فلج کړي او د کلینیک پر کټ بې حرکته غځېدلې ده. د سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو په ګډون د ګوزڼ ضد واکسین له برکته په ماشومانو کې دغه ناروغي چې تداوی یې ناممکنه ده ختمه شوې ده. یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا په نړۍ کې هغه 3 هیوادونه دي چې لا هم پکې هر کال د ګوزڼ مثبتې پیښې لیدل کیږي.
زموږ زمو شخل آسادی رادیو آوری و موردل چه پا البته پا نریوال و مطبعاتو که ده افغانستان که ده واکسین ده ستونزی پاره هم یادوانه شوی و خصوصا ده ستونزه ده افغانستان پا جنوبی او ختیز و ولایتونو که دیره ده او یوشمیر وستوال مخالفت که بی ده حواله تودیدو سره پا افغانستان که ده ماشومانو ده نسناست ناروغی هم دیره شوی ده پا دیاره هم راپور لرو د اصلي رادیو خبريال صادق رشتینه له کندهار څخه د ټلیفون لاري همدا شی بر اثر ده لکه څنګه چې مویل د حواله توجیدو سره په افغانستان کې د ماشومان او د نسناست یا اسهال ناروغي زیاتیږي او د ځینو میندو د بی پروايي له کبله یو شمېر ماشومان متاسفانه زایه کیږي مری. صادق رشتینه همدا شی بل کندهار د ټلیفون لاري را سره ده. رشتینه صاحب زموږ اوریدونکو ته وایي کندهار هم یو لوغ ولایتونو څخه دی چې تود دی دا ناروغي به طبعا پکې زیاته وي که څنګه؟
سروان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو بخیر. کندهار کې د دوبی موسم د پیل سره سم چې تقریبا درې اونۍ کېږي چې هوا توده شوې ده. د میرویس روغتون د ارقامو له مخې 814 کسان چې زیاتې ماشومان دي د نسناستې په ناروغۍ اخته شوي. موږ چې د کندهار د میرویس او زوی روغتون له مسؤول سید رسول مرستندوی سره خبرې کړي دي، هغه وایي چې دغه روغتون کې ګڼ شمېر د نسناستې ناروغان دا مهال بستر دي او د ورځې په اوږدو کې لسګونه ناروغان نور هم ورته راوړل کېږي چې د همدې ناروغۍ څخه کړېږي. مرستندوی وایي چې په نسناستې د اخته کېدو عمده علت د روغتیایي تدابیرو نه مراعات دی. په روغتون کې هغه کسان چې خپل ناروغان یې بستر کړي دي هغوی سره موږ خبرې کړي دي. دوی وایي چې البته پایوازان دوی وایي د روغتیا د نه مراعات له امله ماشومان او د کورنۍ غړي په نسناستې اخته شوي دي. او دغه راز روغتیا پالان دا هم وایي چې دوی تر ډېره په کندهار کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولې ده، خو په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله هم د نسناستې ناروغۍ د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند ته ستونزې پېښې کړي دي او د دغه ناروغۍ د رامنځته کېدو یو علت. او دغه راز د تازه خوړو او پاکو اوبو څښل روغتیا پالان د دغه ناروغۍ په مخنیوي کې ګټور یادوي.
ډیره مننه صادق رشتینه یو لکندهار څخه چې ویلې په دغه ولایت کې د ماشومانو د نسناستې ناروغي زیاته شوې ده.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونې دوهمه برخه مو یعنی له اتنیمو بجو وروسته دو اونیزو پروگرامونو تا زنگره ده تاندی چنگی او حقیقت سره. خوست ده ایران پرتباد ده ایران او یوشمیر لویدیز و دولتونو ترمنز کارکیش ده زیادی دو پا حال که ده ایران نیمه رسمی خبری آژانس اسنا ویلی چه ده ایران ده بحرانو چار وزارت پرون پا تهران که ده بریتانیا سفیر احضار کرده ده لندن پر تهران تور پوری کرده چه ده عمان پا خلیج که ده تیلو ده لیشدول و لپاره پر دو بیلویو پا حمله که لاس لری. حمله ده جون پا درلسه مشوه ده. لبلی خواه هغه ایرانی مېرمنې چې د بریتانیا تابعیت لري او په ایران کې د رژیم پر ضد فعالیتونو په جرم بندي ده، یو وار بیا د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
ایرانی ول اصلي بریتانوي شدي نازنین زاغري راتکلیف چې د ایران په یوه زندان کې بند تیروي بیا غذایي حساب کړی دی. میرمن راتکلیف د خپل توقيف پر ضد دا کار کړی دی. نازنین زاغري راتکلیف 30 کلن ده. هغه میړه ریچارډ راتکلیف پرون ویلي چې هغه د خپل لور د 15 کلیز په ورځ له خوړو لاس نیولې دی. هغه به یوازې وبس شي. ریچارډ راتکلیف ویلي چې هغه د ایران قضا ته خبر ورکړی چې بیا احتساب کوي، خواړه به نه کوي او په دې ډول غواړي چې د خپل غیر منصفانه توقيف پر ضد اعتراض څرګند کړي. ریچارډ ویلي چې دی هم په لندن کې د ایران د سفارت د ودانۍ مخې ته کښېني او د اعتراض لپاره روژه نیسي. هغه په لندن کې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نه پوهیږو چې تر کومه به دا وار اعتصاب ته دوام ورکړو. ما هغې ته وویل چې که ته د نه خوړلو اعتصاب کوې او له خوراکه لاس اخلي دا ور زه هم دا کار کوم. نازنین زاغری راتکلیف په 2014 میلادي کال کې په ایران کې ونیول سو. هغه له خپلې ماشومې لور سره د کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و، خو مخکې تر دې چې الوتکې ته پورته سي ونیول سو. نازنین زاغری راتکلیف په ایران کې د رژیم د سقوط لپاره په دسیسه کې د لاس درلودو په تور نیول سوې وه او په 15 کاله بند محکومه ده. هغې پر ځان لګېدلي تورونه ټول رد کړي دي. نازنین زاغری راتکلیف د خیر ښېګڼې کار کاوه او د تامسن رویټرز له ادارې سره ماموره وه. هغې په جنوري کې هم د نخوراک اعتصاب کړی و. د نازنین زاغری راتکلیف برخلیک ته په اشاره کې د برېټانیې حکومت د می په میاشت کې ټولو هغو برېټانویانو ته چې د ایران تابعیت لري خبر ورکړ چې ایران ته دې سفر نه کوي.
تاسو زموږ اخلا ازادي راډیو او وسم د کرکټ په ارتباط د افغانستان خو خپل لوبي بایللې دي، خو نن یو ډیره جالبه مسابقه ده. دا مسابقه د هند او پاکستان ترمنځ ده چې نه یوازې لوبغاړی مخکې تر مخکې ډاکو بولي ځکه چې ټوله ټکټونه پلورل شوي دي، بلکې په هند او پاکستان کې به تر 1500 میلیونه زیات خلک وویني. د دواړو خورا سختو رقیبو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د مسابقې ته میلیونونه وګړي له تلوسې ډک انتظار باسي. د هند کرکټ لوبډلې د ویرات کوهلی تر مشی لاندې لوبه کوي. ویرات کوهلی کپتان دی او د پاکستان کپتان هم سرفراز احمد دی. تر اوسه پورې هند خپل دوی سیالۍ ګټلې، یوې بې نتیجې پاتې ده. البته هیڅ لوبه نه ده بایللې، خو پاکستان په څلور مسابقې کړي دي، په څلورو کې دوی بایللې، یوې ګټلې او یوې د باران له کبله بې نتیجې پاتې شوې، خو له همدې کبله یو امتیاز هم په نصیب شوی دی. د هند له لوري سونیل گواسکر په یوه کالم کې د کرکټ شورا ته لیکلي چې د پاکستان لپاره به د دې سیالۍ بایلل ډېر ګرانه تمام شي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره سیالۍ په انګلستان او ویلز کې روانې دي. هند او پاکستان په 500 وره نړیوال جام کې شپږ ځلې مخامخ شوي چې ټولې مسابقې هند ګټلې دي. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی نښتې په اړه څېړنې کیږي. ناسرګندو کسانو د غزنی ښار ته څیرمه د آرزو په سیمه کې یوه ښوونځي ته اور ورته کړی دی. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړه او ویل چې هیواد به د خپلو خلکو د ګټو پر ضد د هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځواب پاتې نه شي. چین او تاجکستان پرون شنبه د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره 14 موافقې لاسلیک کړې او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون شنبه مایروپول ښار ته ولاړه او د روسیې له پلوي بلتون غوښتونکو څخه د دې ښار د ازادۍ د 15مې کالیزې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 نیوي په ټول افغانستان کې او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 0.15 صفه اوریدئ شئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی کوچې ولې د یو شمیر ځوانانو شخصي مسایل لکه عکسونه، ویډیوګانې، سکرین شاټونه او نورې هغه کیسې چې خلک باید ترې خبر نشي او شخصي پاتې شي خبريږي او تر نورو رسیږي.
سندرې راته واچو یا د سينور غره راته واچو هغه دې خپل کاپی کوي.
د دې کار پایلې څه کېدلی شي؟
کورنۍ کې ډېر بازار کې یو تر دې ځای چان وژلې هم دي
او په دې خاطر چې شخصي مسایل مخوندې پاتې شي او خبر نشي کوم خبرو ته باید پام وکړو.
که تاسو چاته موبایل ورکوي په خپل وګورئ چې څه پکې کوي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زفرشته غنی وړاندې کوم.
که څه هم ټکنالوژي د انسانانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي، خو ورسره ځینې ستونزې هم لري چې د یو شمېر خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی. لا دې ستونزو یوه هم د انټرنیټ په دنیا کې د شخصي عکسونو، ویډیوګانو، سکرین شاټونو او ځینو نورو پټو اسنادو خپرېدل دي چې خلک یې نه غواړي خپاره شي، خو له مختلفو لارو یې خپرېدلو ته زمینه برابرېږي. ډېر هغه ځوانان چې له داسې پېښو سره مخ شوي نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي، خو یو ځوان سمیع الحق بیا مني چې په ټولنیزو شبکو کې داسې غوښتنې ترې شوي چې دی خپل شخصي مسایل ورسره شریک کړي، خو ده دا کار نه دی کړی.
چې غلوم نه سره چې ما کله فیسبوک او ټویټر داشان استعمالول، نو هغه وخت کې دغه سي هغه شی را باندې چې مطلب خلکو میسجونه د کول د مسار او اکاونټونو نه چې غیر اخلاقي تصویرونه او ویډیوګانې را نغخته، چې هغه کار ما ونه کړ. اوس چې ګورم د خلکو ځینو خلکو نه غیر اخلاقي تصویرونه ویډیوګانې میډیا ته راوتل، نو اوس خوشاله یم چې دغه سي ما ونه کړل.
عبدالصمد بهیر وایي کله چې د چا موبایل خرابېږي یا غواړي په ښار او بازار کې له کمپیوټر څخه موبایل ته سندرې ولېږي، لا دې لارې هم موبایل جوړونکي یا د سندرو لیږونکي د موبایل شخصي شیان ځان ته کاپي کوي او بیا همداسې نور ته لیږدول کېږي.
یا پلاش شیم ریکارډ هغه ته وروړو، مثلا د موبایل والا ته چې سندرې راته واچوه یا داسې نور هغه راته واچوه، هغه دوی خپله کاپي کوي، ټول کاپی کوي، بیا ورسته تا شای در کوي. نو دی ډیر په اسانۍ سره کولای شي چې ټولنیزو رسنیو کې هم دارنګ په نورو ځایونو کې خبري کوي. د اوسنۍ وختونو کې کومه فکر وکړو په یوټیوب کې زیاتره داسې ویډیوګانې راځي چې هغه د کلیو باندو وي، په هغه کې زیاتره د جنکیو عکسونه همدارنګ نور مراسم چې په موږ په ټولنه کې لرو هغه ټول سافت یو تر ټولو رسیږي.
مستعار اکاونټونه هغه بل لار غنل کیږي چې د خلکو شخصي کیسې راټولوي او بیا یې خپروي. دغه کار معمولا د انجونو په نمونه د مستعار اکاونټونو لخوا کیږي، خو لیکوال ډاکټر محب الله زغم وایي ځوانان باید له هغو خلکو سره په خبرو کې احتیاط وکړي چې نه یې پیژني.
فرضاً یو څوک وي مستعار اکاونټ جوړ کړي او چا سره داسې خبرې اترې ورباندې شروع کړي چې هغه ممکن د ته زیان ورسوي، د اول باید ځان سره فکر وکړي چې که زه له همدې کس سره چټ کې د خبرې اترې وکړم ګټه یې څه ده. داسې یو څوک چې پیژني یم نه، په دې پوهېږم نه چې دغه واقعي شخص دی که مستعار دی، نو ولې باید زه ورسره خبرې وکړم؟ په دې مسایلو کې باید سړی ډېر احساس وسي، هغه چا سره چې پیژني نه باید اصلا خبرې ونه کړي، او که خبرې کوي هم باید اصولي او رسمي خبرې وکړي، شخصي او دراز خبرې باید هېڅکله ورسره ونه کړي.
بخت جان هیر وایي ډېر کله ځوانان خپل داسې عکسونه، ویډیوګانې او نور اسناد په موبایل او کمپیوټر کې ساتي چې که خپاره شي دوی ته تاوان رسیږي.
نن سبا داسې وخت راغلی چې تاسو سره تلیفون کې یو شی وي، دا تلیفون ورکیږي، درنه غلې درنه وړي، او بیا دې دغه کته هغه پاسورډ هم ورکړی، پاسورډ بیا خلاصیږي که نه. نو دغه باید دا شیان په تلیفون کې په هېڅ صورت دغه شیان ونه ګرځول شي، چې بیا ځینې شیان چې در باندې یو ځل راشي بیا نه جبرانېږي. نو دا باید دغه مونږ ډېر کوشش وکړو، ډېره هڅه وکړو چې دغه شیان مونږ په خپل موبایلو کې ونه ساتو، یا په خپل هغه کوم اکاونټونه چې دي دغه کې باید دغه ونه ساتو. ځکه اوس نن سبا ټکنالوژي داسې راغلی ده چې ته به هېڅ فکر نه کوې چې تاسو سره یو شی بل چاته ورغلی.
دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي په دودیز او وروسته پاتې ټولنه کې هغو کسانو ته ډېره ګرانه تمامېږي چې شخصي مسایل خپرېږي.
په افغانستان کې ډېر کسان سره دا پېښې شوې دي او کېږي هم، چې کله په چا اعتبار کې خپل عکسونه ورتلېږي، یا ډېری وخت داسې څوک وي چې غواړي د عکسونه پیدا کړي، تهدید یې کړي که چېرې نجلۍ خبره ونه مني بیا یې عکسونه خپروي. او ډېری وخت کله چې داسې پېښې وشي په کورنۍ کې نجلۍ سره ډېره بده رویه کېږي، او تر دې ځایه چې وژل یې هم دي. جنکۍ باید دې ته هم ډېر خپل فکر ونیسي چې خپل شخصي شیان خوندي وساتي، او په چا باندې ډېر باور ونه کړي، که بیا وروسته کومه پېښې وشي بیا به دوی پښیمانه وي.
ویل کېږي په کلیوالو سیمو کې داسې پېښې هم شوې دي چې نجونې یې د خپرو شوو عکسونو یا ویډیوګانو په سر د کورنۍ غړو وژلې دي. خو ډاکټر محب الله زغم وایي دا کسان چې شخصي مسایل خپرېږي قربانیان دي، او د جزا ورکولو پر ځای باید مرسته ورسره وشي.
زه فکر کوم چې هغوی باید خپلو اولادونو سره کښېني، په صمیمیت سره ورسره خبرې وکړي، او هغه اصلي مسله پیدا کړي. مثلا یوه نجلۍ ده، یوه خورلنه لري، او خپل عکس ورته ورکوي، دا خو عادي خبره ده. نو که هغه دا عکس خپروي یا بل چاته یې ورکوي، هغه یې خپروي، نو د دې کې د دې نجلۍ ګناه څه شوه؟ یعنې هغه باید د یو قربانی په حیث وپیژندل شي، باید خواخوږي ورسره وشي، او د ستونزې په حل کې باید ورسره مرسته وشي، نه دا چې تور ورپورې ولګوي چې هغه ګناهکار وبلل شي او جزا ورکړل شي.
عبدالسمد بهیر وایي دا چې د ځوانانو شخصي کیسې د انټرنیټ نړۍ ته راځي یو وجه هم دا ده چې دوی د ټکنالوژۍ په استعمال نه پوهیږي. نوموړی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې د ټکنالوژۍ د استعمال سره باید ځوانانو ته په دې نړۍ کې د خوندیتوب چل هم وروښودل شي.
زیاتره خپل موبایل باندې نه پوهیږي، صرف عکس اخیستل، ویډیو کول او نور نشي کولای چې وساتي. که چیرته موږ فکر وکړو کورنۍ ته موبایل اخلو، هغه باید دغه ټول ورته وویل شي، او زیاتره داسې دي چې دغه ملګری دي یا دغه دوستان دي هغه ځینې اخلي نورو ځایونو ته ترې انتقالیږي، یا ځي یا د ورور لخوانه یا د بل دوست لخوانه یا د ماما زوی لخوانه. موږ زیاتره دغسې پیښې وینو، نو که چیرته د دې استعمال ورته وښودل شي شاید دغه مهمه لاره وي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. دا چې له کومو لارو د ځوانانو شخصي عکسونه، ویډیوګانې او نور مسایل خپریږي او د مخنیوي لپاره یې باید څه وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یوه خصوصي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي له استاد فاروق عمر هزاربوس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، نن سبا د ځینو ځوانانو شخصي معلومات عکسونه یا ویډیوګانې خپریږي، دا له کومو لارو خپریږي؟
څو لارې دي. چې په اول سټیپ کې موبایل خرڅول دي، چې تاسو خپل موبایل وړئ یو دوکاندار ته ورکوئ او هغه فارمیټ کوئ، یا اکثریت خلک بیخي نه فارمیټ کوي، همداسې ورکوي، اعتبار پې کوي چې کلم یو څوک موبایل خرڅوي د هغې ډیټا ریکوري کیږي. دویم دا دی په ټولنیزو شبکو کې د لینک لیږل دي، چې زه تاسو ته یو ویډیو لینک درلیږم چې دغه ویډیو د تاسو وګورئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ، هغه لینک تاسو بوزي بل ویب سایټ ته. بل ویب سایټ هو به هو بالکل د سی وی لکه د فیسبوک. اول ته تاسو ته لیکي چې تاسو د فیسبوک نه لاګ آؤٹ شوئ. تاسو به حیران شئ چې زه خو اوس لاګ ان وم، زه څنګه لاګ آؤٹ شوم؟ نو دوی څه کوي، هلته تاته یوزر نیم او پاسورډ ورکړه چې تاسو بیرته لاګ ان شئ. کله چې لاګ ان شي، دغه ډیټیل، دغه معلومات هلته هیکر ته ورشي. هیکر ته یوزر نیم پاسورډ ورشي، هغه په اسانۍ سره ستاسو اکاؤنٹ ته ننوځي. که پاسورډ یې چینج که چیټ سره وویسته، که هر یو شی وویسته، هغه په اسانۍ سره ترلاسه کولی شي. درېیم، موږ سره د پاسورډ نه ورکول دي، چې تاسو یو شي ته پاسورډ نه ورکوئ. هغه مستقیما معلومه ده چې د یو سیکورټي مشکل پکې همدا ده. او دا سلورم ماسره ده چې تاسو په خلکو باندې اعتبار کوئ. دا مشکلات ډیر چې زیات راځي د سوشل میډیا د لارې راځي، چې الګ چلې تاکسونه ولیږي، اجلی الګ تاکسونه ولیږي، او څو وخت بعد هغه الګ راجګ شي، هغه جلی راجګ شي، یو بل تهدیدي عکسونه د شیر کوم یا دا کوم یا هغه کوم. او پنځم، موږ سره وای فای دی. وای فای که زه درته وایم، په عموما کې وای فای د ټولو نه خطرناک شی دی. که تاسو په یو اداره کې هستئ او د هغې آی ټي هلته په اداره کې موجود وي، او تاسو وای فای د هغه نه اخیستلی یا هغه کنیکشن مو اخیستلی، نو تاسو پوه شئ چې تاسو مکمله طور باندې خوندي ناستئ. او بل میموري ده، چې د میموري تاسو سره میموري کارت دی یا په موبایل دی، چې تاسو خپل موبایل په بازار کې خرڅوئ یا په داخل کې تاسو خپل موبایل ایښی دی، یو کس راځي میموري کارت ته وباسي، ډیټا ته اړي او بیرته تاسو ته درکوي. نو دا غټ لامل دی. که تاسو چاته موبایل ورکوئ، په خپله وګورئ چې څه پکې کوي، په خپله مانیټر کې هغه کار.
د حل لاره یې څه ده؟ فرزندوی باید څه وکړي؟
که چیرته تاسو یو چا سره شخصي چیټ کوئ، د آپشن شته چې ستاسو میسیجونه بیرته ډیلیټ شي. بیا هم که چا سره ډیر شخصي چیټ وکړي، آن د سپاٹ هغه تاسو ډیلیټ کړئ، چې ریموو فار ایوری ون یو آپشن لري. نن سبا په میسنجر کې او په فیسبوک کې دا آپشن راغلی، مخکې نه و. یعنی جانب د مقابل لپاره هم ډیلیټ شي او د تاسو لپاره هم ډیلیټ شي. هیڅ وخت په چا باور مه کوئ. غټ لامل یې دغه شی کېدلی شي. که چیرته تاسو یو چا ته عکس لیږئ، نو تاسو پوه شئ چې دا سل په سلو کې نشر کیږي. که څومره هم اعتبار په یو چا وکړئ، بیا هم هغه داسې کار کوي. پاسورډ داسې دی چې فینګر پرنټ پر اعتبار نه دی پکار. هغه ته باید تاسو غټ پاسورډ ورکړئ، سو واړه حروف، غټ حروف، کریکټرز ولري، چې کله پاسورډ مو ورکو، په هغه داخل کې هم اپلیکیشن انسټال کړئ چې تاسو مثال ټولنیز شبکو عکسونه په دې شنو باندې پاسورډ ولګیږي. نو کله چې مثال یو کس تاسو موبایل پاسورډ پیدا کوي، د داخل پاسورډ مو باید د دې سره بدل وي، هغه او د دې باید فرق وي. نو کله چې دا دواړه بدل وي، که هغه داخل هم شي، تاسو موبایل کې ستاسو شخصي ډیټا ته هیڅ لاسرسی نشي پیدا کولی. یعنی په یو وخت کې دوه پاسورډ یو لاک دی، یو د فیک لاکر په نامه باندې موږ سره اپلیکیشن دی، فیک یعنی نقلي. نو دلته څه کیږي چې کله یو څوک لاګن کیږي، مثال ما تاسو ته موبایل درکړه، تاسو راځئ لاګن کیږي یا زما موبایل کې شخصي چټ ته ځئ، نو کله چې تاسو په فیسبوک کلک کوئ هغه تاسو ته وایي چې ستاسو فیسبوک کار نه کوي، مشکل لري. نو تاسو فکر کوئ چې واقعا مشکل لري، هغه اصلا داسې نه. هغه که تاسو هلته هغې باندې ډېر کلک وکړئ، یا مختلف اپلیکیشنونه دي چې مختلف طریقې ورته سیټ کیږي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی اونې د تاندې څنګ خبرونه، تر بیا خو وخت ولرئ.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هیلی او سلامونه. د حقیقت صدای د دې اونۍ خبرونه د لوګر ولایت وضعیت ځنګړې شوی. په لوګر کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ په حکومتي ادارو کې د فساد موجودیت او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول په کومه سطح کې دي؟ په دې اړه مو د لوګر له والی محمد انور خان اسحقزي سره مرکه کړي چې دا وړاندې کیږي.
ډیره مننه جناب والی صاحب. کور مودان غوړم ول د پښتنه وکم چې ستاسو نظر د لوګر امنیتي وضعیت څنګه دی؟
تقریبا یو کال څلور میاشتې کېږي چې لوګر ته راغلی. ما کوشش کړی دی چې د علمای کرام، قومي مشرانو، مدنی فعالانو سره زما ناستې ډېرې وي. که چیرې موږ د زور د لارې حکومتداري کوو، دا حکومتداري ناکامه ده. ما کوشش کړی چې د دوی ستونزې واورم چې څه ستونزې لري، څه مشکلات لري، موږ څه کولی شو او تاسو سره سره کولی شئ. پخوانی وضعیت د لوګره اوس که وګورو څه تغییرات هم راغلي دي، ولې مشکلات هم زیات ډېر لرو.
عمده تغییرات څه دي، عمده مشکلات څه دي؟
داسې حالت و کله چې زما سرنوال زما تر بدن مخکې معرفي کېدی، د ولایت د مقام بغل ته سرنوالی تعمیر او د ریاست محکمې تعمیر په معرفي کې هغه ترور سوی ویشت سوی په شهادت رسېدلی. والي صاحب د عیدګاه په ورځ باندې ترور سوی ویشت سوی. ولې وسم په دې باندې باید موږ اعتراف وکړو چې وسم په لوګر کې ډېر سخت مشکلات لرو. لوګر د کابل دروازه ده، دا ځل کې موږ د پاکستان سرحد خلاص لرو. ولې بیا هم زما پیام د لوګر شریفو خلکو ته دا دی چې دا په باب العلم سره موسمه دی، دا په باب الجهاد سره موسمه دی، راسي چې دا په باب الصلح سره موسمه.
دا یو امیدواری ده، دا یو هیله ده. اوس له امنیتي اړخه ستاسو هغه پوښښ چې دی څنګه دی؟ ځکه ځینې انتقادونه دا دی چې یوازې ستاسو پوښښ په پاخه سرک باندې محدود دی.
تاسو خپله ممکن د لوګر کې معلومات ولري، هغه نو ډېر مناطق چې څلور پنځه کشپش کاله د طالبانو په ولکه کې وه، الله الحمد هغه زموږ د قوتونو په لاس کې دي.
مثلا کومې سیمې؟
مثلا زرغون ښار دی، باري دی، چې ورې د دولت حاکمیت دی. ولې بیا هم زه دا خبره تکراروم، زما پیام دا دی چې راسئ د خلکو په زړونو حکومت وکړو، هغه په ښه حکومتداري سره کېږي.
او د خروار او د څرخ وضعیت به څنګه دی؟
څرخ کې مشکلات لرو، خروار کې مشکلات لرو، په حاضر کې مشکلات لرو. کله کله دا چرکي جنګونه پر سړک باندې هم کېږي. ګوریلای جنګونه، چرکه جنګونه، تاسو ته معلومې چې مارېدل یې ډېر سخت ستونزمن کار دی. ولې مخالفینو د مخامخ جګړې توان د لاسه څور کړی دی مینونه پټي انفجار کی انتیار کی ولی بیا مې هم په یامه غوته دا دی چې ورور وژنه راسي بس کو راسي د حل لار پیدا کړو چې څنګه کولی شو چې افغانان ته نور مستر د خدمت وګرځو د ازار او د عزت و وګرځو.
که چیرې موږ له سرخ څخه له ازرې څخه او حتی له برکي او له خروار څخه بیرته مرکز ته راسو، حتی په مرکز کې احیانا که کومه شپه چې ستاسو پوستو باندې جنګ ونیسي ستاسو پوستو باندې حملې کیږي؟
شته جنګ شته. مخکې مې هم وویل چې مخالفین د لیرې څخه څو پیرونه کوي بیرته ځي، ولې اکثره وخت موږ امنیتي ارګانو ته زخمیان هم پیدا کیږي، شهیدان هم پیدا کیږي. جنگ دی، په جنگ کې طبعاً مشکلات وي، خلکو ته هم ضرر رسیږي.
په لوګر کې د نامنه یو یو علت یا د مخالفینو د فعالیت علت د امنیتي ځواکونو کمزورتیا یا په یو ډول سره ضعف دی، که برعکس د وسلوالو مخالفینو قوت او لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه له پاکستان سره سرحد
دښمن یا مخالفین هغه میشته کوس په لوګر په ولایت باندې په دې خاطر باندې چې لوګر د کابل دروازه ده، میدان وردګ هم د لوګر د خوا څخه تعدیدېږي، جنوب شرق ولایتونه هم د دې خوا څخه تعدیدېږي. دوی هم کوشش کوي چې لوګر کې یو کوچنی واقع پېښ شي چې هغه مطبوعاتي شي، خلک خبر شي. زه بادغیس کې والی وم، مشکلات وه، ولې دونه مطبوعاتي کېدل نه؟ دلته که یو جزیترین حرکت وشي د مخالفینو تمرکز هم په دې خاطر باندې دی. ولې لله الحمد موږ مناطق نیولې دي، منطقې مو د لاسه نه دي ورکړي.
د خلکو همکاري دا د حکومتدارۍ په برخه کې ډیر مهم نقش لري. د خلکو همکاري هغه ډول چې تاسو غواړئ له حکومت سره سته که نسته؟ که نسته ولې
مشکلات لرو؟ په دې باندې باید موږ اعتراف وکړو چې په دې اداره کې مشکلات سته. ولې دا مشکلات په لږ وخت کې حلېدل هم ډیر ستونزمن کار دی. که چیرې موږ دغه فاصله دا واټن چې پیدا شوی دولت او د خلکو تر مابین دا باید رالنډ کړو. ولې بیا هم زه د خلکو څخه معذرت غواړم، دا امنیت تر ټولو مهم دی. موږ کله وعده چې کوو سبا یو بل مشکل پیښ شي، هغه وعدې کې ممکن یوه هفته او دوه هفتې ځنډ راشي، دا مشکلات شته. ولې زما په راتګ سره زما ډیر تمرکز او زما ډیر کار کول د خلکو سره دی. ما اویا فیصد کار د خلکو سره کړی، دیرش فیصد مې اداري کارو ته وکړ.
بسغزی صاحب، یوه پوښتنه دا چې کله تاسو کابل ته تګ راتګ کوئ، آیا اندېښنه لرئ په لاره کې؟ داسې اندېښنه تاسو لرئ چې مبادا کومه حمله به کیږي او حملې هم شوي؟
پر ما باندې موټر بم اوس زه نه یم پوه سوی چې دا موټر بم دی. ما فکر کاوه چې لیرې او ما یم پټاو سپارچه زما پر موټر باندې ومښتله. په ټول افغانستان کې منفي نظر چاته نه لرم، بد نیت نه لرم. کله چې زه مرازم ډېر مطمئن په هغه ورځ باندې هم پر ما باندې څه فشار هم نه دی راغلی، ګرچې شهیده هم هم درلوده، زخمي هم هم درلوده، نیت مې صاف دی. نو په دې باندې زه ډېر ډاډه او مطمئن یم.
هر سړی چې تګ راتګ کوي، که چېرې مقامات دي که غیر مقامات، عادي خلک دي، امنیتي ځواکونه دي، هغو سره به هم ستر اندېښنه هم دی چې مبادا ما باندې حمله ونیسي. د دغې لارې د امنیت لپاره قوي اقدامات سوي دي کوم دي که نه دي سوي؟ ولې
اقدامات سوي دي؟ تاسې خپله ژوندی مثال یاست، تاسې نن د کابل څخه تشریف راوړی دی. داسې امنیتي ستونزه نه ده پېښ شوې چې سړک د دوه ساعته درې ساعته دپاره بند شوی. مخکې مې هم اشاره ورته وکړه، مخالفین راځي او دوه پیره کوي پر موټرسکل باندې بیرته ځي. زما رئیسان د ادارو اکثرو کورونه په کابل کې دي، سهار راځي وظیفې ته، مازدیګر هر ورځ بیرته کابل ته ځي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دونه غټ تعدید نشته. که چیرې غټ تعدید وای بیا رئیسانو کله دا جرات کولی شوی؟
کله چې ناامني په یو سیمه کې په یو ولایت کې د باسازۍ کارونه هم ورسره اغېزمن کیږي، په لوګر کې هم ناامني بسته د باسازۍ کارونه او انکشافي کارونه هم حتما متاثره دي. څه بدیل لاره، څه د خلکو په حمایت څه کړي
د ولسوالۍ خلک مشران راغوښتي چې د عمل منفی پروژو د پاره نه چې ممانعت وکړو، باید همکار واوسو. سړک جوړېدل، مکتب جوړېدل، کلینیکو شپخانه جوړېدل، پارک جوړېدل، دا په شخص پورې اړه نه لري. دا که چیرې یو څوک جنګ یا هم په یو اراده باندې یو هدف خو ولري، یو د ځان سره یو برنامه خو ولري، د دې شیانو یا د سړک جوړولو دوم پاس سړک شروع دی، تاسې خپل شهیدان کار یې په ډېر سرعت سره روان دی. کله چې په یو منطقه کې جنګ وي، د جنګ په حالت کې خطبان خلک دغه کې ضررمن کیږي، ضرر ویني.
په ولسوالیو او په کلیو کې ځینې د باسازۍ کارونه دي، خلکو ته خدمات رسول، دا څنګه؟
کلی ته موږ خدمات وسم ډیری پروژې کار کی یا ته په ازر کې و ډیری پروژې کار کی دا پروژې د خلکو د پاره دي خلکو ته د کار زمينه مسایديږي موږ څو سړکونه لرو چې په دانشته وختو کې به دغه کارونه عملا شروع شي د پروژې په عمل کې ول کې دوی د خپل دولت سره پوره همکاري وکړي
یو عمده مشکل چې په دې وروستیو کې پیدا شوی هغه دا چې په ځینو په سیمو کې لکه په دیناو کې خلکو اعتراض وکړ د امنیتي پوستو پر ضد او خپل ښوونځي وتړل دا یو ډیر غټ مشکل دی د آینده نسل لپاره د دغه دپاره څه اقدام په نظر
نه د اشاره څه مشران راغلي او ما د هغوی سره خبره وکړه د دیناو خلکو دپاره مې دوه وراحت ورواستوه کوم قانوني مشکل چې د دوی وي مشروع مشکل چې د دوی وي هغه موږ خلکو ته واده ورکړی ول د مکتب بندېدل دا د دې وطن د بچانو سره ډیر سخت ظلم او غټه جفا ده
خو دوی وایي بچانو په امن کې نه دي جنگ کېږي اعلی خو طالبان حمله کوي دی خو پوستي ډزې کوي او مابین کې دوی بچان راځي ښوونځي ته چیزي
د دوی هغه غوښتنې چې مشروع وي د پوستو چې کورونو ته نږدې وي موږ د دوی سره واده کړی چې د دوی پوستې به انشاءالله په دغه پنځلس ورځو کې هغو نکاتو چې خلک ځینې متضرر نشي
یوه موضوع هغه ده چې فساد لا هم په دولتي ادارو کې په حکومتي ادارو کې یو غټ مشکل دی په لوګر کې هم د فساد موجودیت څخه په مختلفو ادارو کې شکایت کیږي
پیر په دې باندې باید موږ اعتراف یو اوازې وي د خلکو خبرې وي یو په شواهدو سره که ماته څوک یو سند را د لوګر شریف خلکو ته مې په خپل اوله ورځ بیان کې ویلي چې همزمان سیاست او تجارت ناممکن دی یا به کیسې ګټې یا به پیسې ګټې که زما په وجود کې چې زه پوه سوایم ما د فساد څخه جلوګري کړې مخنیوی مې کړی او هېچا ته دا اجازه نه ورکوم چې هغه مستقیم یا غیر مستقیم په فساد کې دخیل واوسي
یو شمېر حکومتي ادارو کې د مسؤلینو نشتوالی دا هم په یو ډول سره فساد سره اړخ لري د په لوګر کې لا هم ست لا هم خلک مسؤلین خپل وظیفو ته ناراضي دي خلکو کارونه پات کیږي
بالکل دا زه تاییدوم ما خپل رئیس منوی بشری ته او رئیس د کاري امور اجتماعي ته زیرفته مسؤلین ټول ته تاریخ نوشته کړی دی چې دوی به د اجرې څخه د ټولې ریاستو ګوري کوم رئیس چې نه یې راغلی هغه غیر اجر شوی دی ولې یو رئیس چې معاش اخلي او دوی په وظیفه کې نه یې دا د وطن سره غټ خیانت دی
محاکمو ستاسو کې او په سرنوالۍ ستاسو کې مسؤلین مثلا که دوه ورځې بیا یو ورځې نه وي که یو ورځې دوه ورځې نه وي دا یو واقع دی او د دې لپاره سند هم
شته رئیس صاحب د محکمې نوی راغلی و هغه مې را دعوت کړی و هغه سمې خواهش ده چې رئیس صاحب د خلکو ډیر کارونه د سرنوالي او د محکمې سره وي هغوی هم دا تعود راته سپارلی چې موږ به غیر رسمي تک او یا رخصتي نور وختونه به موږ په محکمه او سرنوالي کې واوسو
یعنې منی چې فساد سته خو ورسره د مبارزې ټینګه ژمنه هم سته څه فکر کوئ کامیابه به سئ په دې برخه کې
وګورو کوشش کوو خدای مهربانه دی
مننه ولی صاحب کور مو ودان
تشکر
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
سرا ظلم وایا مڑی تا ادوایک جون کوی مڑی تا ادوایک جون کوی سپینے سپینے موایک جون کوی سپینے سپینے موایک جون کوی تبازوایا سپکو تا درانوایک جون کوی سپکو تا درانوایک جون کوی سپینی سپینی موایک جون کوی سپینی سپینی موایک جون کوی رکش وی زان لٹوام زان لجانا لٹوام خاوری پسر بادوام هر یو ارمان لٹوام جوار گرد مینے زان لتاوان لٹوام پل زان بیلم تا گٹم داسی الزام لٹوام ما تا خبری حسی دا زمانی جوڑوے تیارانان کوی حسی بانی جوڑوے زب قربان شم درنا خود جانان شکنا زبی دارو رغی گم خود درمان شکنا دزڑ پوچو دشتو رال باران شکنا پدی خوگ منزڑگی میں لگ مہربان شکنا دایو کمال خو اکا اس دا عرفان شکنا دایو کمال خو اکا اس دا عرفان شکنا